السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دی او له ازادي رادیو څخه د ورستۍ خبری مجلو د خبرېدو وخت را رسیدي چې لومړنۍ پښتو خبری مجله زه نجیه سپای تاسو ته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم د تخنیک برخه هم رامین کاکړ پر مخ وړي په دې خبری مجله کې اورئ چې د افغان حکومت د اجرایي ریاست لومړی مرستیال وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه د مخالفینو له مالي ملاتړ او تجهیز نه لاس وانخلي دغه هیواد به امن نشي. همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د اوکراین چارواکي هیله لري چې په لنډمهاله ور باندې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره خبرې نتیجه ورکړي. نو راپورونه هم لرو خو لومړی له ملالۍ بشیر څخه مهم خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی د افغان حکومت د اجرایي ریاست لومړی مرستیال وایي تر هغه چې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو تجهیز او تمویل بند نکړي په هیواد کې به امنیت تامین نسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د یوې نوې سروې له مخې راتلونکي ته د افغان سوداګرو خوشبیني زیاته سوې ده او زرګونو شیعه مسلمانانو نن په پاکستان کې د شیعهګانو په یو جماعت کې په ځانمرګ برید کې د یو شپېته کسانو د وژل کېدو په خاطر لاریون وکړ. د خبرونو تفصيل د افغان حکومت د اجرایي ریاست لومړی مرستیال وایي تر هغه چې د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو د وسلوالو مخالفینو تجهیز او تمویل بند نکړي په هیواد کې به امنیت تامین نسي. شاغلی محمد خان رحماني نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه. شاغلی رحماني وویل چې د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو د وسلوالو مخالفینو له تجهیز لاس په سر نسي، نه یوازې دا چې افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم زیانمنېږي. د کابل په هوتخیلو سیمه کې په نننۍ مظاهره کې د عیني شاهدانو په وینا درې کسه وژل سوي او اووه نور ټپیان دي. چارواکي د اووه تنو د ټپي کېدو خبره تاییدوي خو وایي په دې اړه پلټنې کوي چې په دې لاریون کې څوک وژل سوي دي او کنه. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل دا مظاهره چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته د منسوب کاریکاتور د خبرېدو په خبرګون کې وسوه په خشونت واوښته او یو شمیر خلکو د سپکو وسلو ډزې هم پکښ وکړې. شاغلی رحیمی وایي پولیس هڅه کوي چې د پیشي هغه عاملین ونیسي چې مظاهره یې په تاوتریخوالي واړوله. عامو خلکو بیا ادعا کړې وه چې پولیسو هم په دې مظاهره کې ډزې کړې دي. د بغلان د ملي امنیت ریاست وایي په دغه ولایت کې یې له یوې تروریستي حملې مخنیوی کړی دی. د دې ریاست په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن خپره سوه راغلي وسلوالو مخالفینو غوښتل له لارې یوه کنترولېدونکی ماین د بغلان د امنیه قومندانۍ په وړاندې وچاو دي چې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او شنډ سو. په اعلامیه کې راغلي چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان هم د دې پیښې په تړاو نیول سوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د یوې نوې سروې له مخې راتلونکي ته د افغان سوداګرو خوشبیني زیاته سوې ده. د دې خونې د عامل پلاوی رئیس نصرت الله عتیق نن په یو خبری کانفرنس کې ویل دا سروې د جرمني په تخنیکی مرسته په ټول افغانستان کې د 209 شرکتونو له رئیسانو سره تر مرکو وروسته جوړه سوې ده. شاغلی عتیق زیاته کړه که څه هم سوداګر له امنیو او تخنیکی ستونزو شکایت کوي خو وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به په کاروبار کې د پام وړ پرمختګ راتلای شي. اوس یو څو بهرنی خبرونه. زرګونو شیعه مسلمانانو نن په پاکستان کې د شیعهګانو په یو جماعت کې په ځانمرګ برید کې د یو شپېته کسانو د وژل کېدو په خاطر لاریون وکړ. پرون د سند ایالت په شکارپور ښار کې په یو جماعت کې چاودنه وسوه. شکارپور د پاکستان له تر ټولو لوی ښار کراچي څخه 400 کیلومتره لري دی. پولیسو نن ویلي چې دا یو ځانمرګ برید و او ځانمرګ برید بریدګر د جماعت په منځ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په خپل ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچاودل. د سند ایالت د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي
دی وایي دا زوروره چاودنه وه. پولیس چارواکي د پیښې ځای ته ور رسیدلي او په دې اړه پلټنې کوي چې آیا دا ځانمرګي حمله وه که نه. چاودیدونکي توکي دغلته ځای په ځای شوي وو.
اوکراین هیله لري چې نن به د روسي پلوه جلا غوښتونکو سره د لنډمهال اوربند په اړه خبرې وکړي. روسي پلوه جلا غوښتونکو په دې ورستوي کې ویلي چې که مذاکرات بریالي نسي دوی به د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې زیاتې کړي. پرون ټاکل شوی و دا مذاکرات په منځ کې وسی خو د دې اختلاف اختلاف لکبل وځنډېدل چې د جلا غوښتونکو په استازیتوب به څوک په دې خبرو کې برخه اخلي. کیف ویلي چې تمه لري خپل استازی د اوکراین پخوانی ولسمشر لیونید کوچما به د جنوري په 1 منسک ته د مذاکراتو لپاره ولیږي. کوچما د اوکراین انټرفیکس خبري اجانس ته ویلي
ناشه پوزیسیه چټکا یاسنه په پرشه
زموږ دریز روشانه او اسانه دی. لومړی باید په دې اخري غونډه کې د دونیتسک پر خپل سر اعلان شوی صدر اعظم الکساندر زخارچنکو او د پر خپل سر اعلان شوی لوهانسک مشر ایګور پلوتینسکی باید برخه واخلي ترڅو موږ د یادښت زمیمه لاسلیک کړو. پرون د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو بیا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره د تلیفوني خبرو پر مهال وویل چې عاجل اوربند ډیر ضرور دی. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي شای امریکا دې ته ضرورت پیدا کړی چې عراق ته د دې هیواد ځواکونو ترڅنګ د داعش ته غړو سره د مبارزې لپاره غیر جنگي پوځیان ولیږي. هیګل چې تر فشار لاندې د 3 نومبر په میاشت کې استعفا ورکړه پرون سی ان ان ته ویلي چې په عراق کې د غیر جنگي پوځونو د لیږلو په ګډون ټولو انتخابونو ته باید پام وسی.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله او وړاندې پدې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د بشر د حقوقو د سار سازمان هغه راپور تاییدوي چې پکې سیمایز پولیس د بشري حقوقو په نمراته ولوتورن شوې دي.
د دې موندنې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره ډېر مشابهت لري. پولیس بشري حقوقو ناقضین او څوک د بشري حقوقو سرکړونه کوي دا وایي چې موږ کې اقدام نه کوي.
د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي وایي چې حکومت دغه شوراګانو ته د ولایتي چارو د سار صلاحیت بیرته ورنکړي نو مدني حرکتونه به پیل کړي.
کوم مشروع حق چې غواړي حکومت هغه ته لابای کونه وایي د شنبه په ورځ په ټول ولایت کې مدني حرکتونه شروع کړو او مواصلاتي دالو یې لارې ټول بتاړو.
د کابل امنی قومندان ویل چې د هوتخیلو د سیمې په نننۍ مظاهره کې وکسان ټپین شوی خو د سیمې خلکو ویل چې دوه تنه عام وګړي هم پکې وژل شوی دي. دا نور راپورونه تر شپږنی مو بجو له ازادي رادیو څخه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د پولیسو د چلن پړه انتقاد او د دوی لخوا د بشري حقوقو د نمراتولو پړه د بشر د حقوقو د سار د سازمان راپور تاییدوي. دغه کمیسون ویان د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د بشري حقوقو نمراتول د هغو کسانو لخوا چې خپل رسمي موقف نه ناسمه ګټه اخلي دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده. د بشر د حقوقو د سار سازمان خپل د 2016 کال په راپور کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د پولیسو په چلن انتقاد کړي او سیمایز پولیسي د بشري حقوقو په نه مراتولو اتورن کړي دي. نور حال د اجمل تورمان پر راپور کې
د سیمایز پولیسو د چلن په اړه د شکایتونو په دوام دا ځل د بشر د حقوقو د څار سازمان د پولیسو له سرغړونو انتقاد کړي او ملي پولیسي د بشري حقوقو په نه مراتولو تورن کړي دي. په اینال کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه راپور په تایید سره د هغو حکومتي مسولینو په اړه چې له خپل موقف څخه ناسمه استفاده کوي اندېښنه ښودلې ده. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل له دوی سره هم داسې موارد شته چې په افغانستان کې د ملي او سیمه ییزو پولیسو ناسم چلند په ګوته کوي. خغله بیدار وایي حکومتي مسولین چې سرغړونه کوي باید په جدي ډول د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي.
بشري حقوق نړیوال سازمان چې کوم راپور نشر کړی دی د دې موندنې د بشري حقوق خپلواک کمیسیون سره ډېر مشابهت لري. متهم ځینې مواردو کې د دې شاهد و چې پولیس د بشري حقوقو ناقضین او څوک چې د بشري حقوقو سرغړونه کوي دا وایي په نیولو کې دې اقدام نه کوي او هغوی عدالت ته نه سپاري یا خپل هم د هغوی سره مددګار واقع کیږي یا خپله هم د بشري حقوقو د نقض مواردو کې لاس لري. زمون تقاضا دا ده چې دغه کسان باید قانون مطابق عدالت ته پیش کړی شي او
د بشر د حقوقو د څار سازمان خپل د 2014 کال پر راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې اوس د پولیسو د سرغړونو په وړاندې معافیت په یو دود بدل شوی دی. په دغه راپور کې په ځانګړي ډول د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د سیمه ایزو پولیسو د چلند په اړه انتقاد شوی او دوی د بشري حقونو په لویو سرغړونو تورن بللی دي. د بشر د حقوقو د څار سازمان په دغه راپور کې له افغان حکومت غوښتي چې د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي، د قربانیانو لپاره د عدالت د تامینولو او په دغه هیواد کې د بنسټونو د خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د ډیرو هڅو سره سره ونتوانیدو چې د کورنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه راواخلو، خو د دغه وزارت چارواکو د مخه ویلي ول چې ملي پولیس د بشري حقوقو ارزښتونو ته په پام سره فعالیت کوي او د سیمه ایزو پولیسو فعالیتونه هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دغه وزارت لخوا څارل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې په یادو برخو کې د اسنادو په وړاندې کولو سره به د سرغړونکو په وړاندې اقدام او دغو کسانو ته به سزا ورکړي. د بشري حقوقو بنسټونه په افغانستان کې د افرادو د شخصي امنیت په ټینګښت ټینګار کوي او وایي چې دغه مسلې ته باید سمه پاملرنه وشي. دوی دغه شان وایي چې د مسؤلو ارګانونو لخوا د تاوتریخوالي د پیښو سم نه څیړل دغه ستونزې ډیرولی شي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې امنیتي ارګانونه باید د تاوتریخوالي له عاملینو سره مسؤلانه چلند وکړي او که دوی خپله په تاوتریخوالي لاس پورې کوي او یا هم په دا شان قضیو کې ښکیل وي، په کار ده چې په جدي ډول تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي وایي که حکومت دغه شوراګانو ته د ولایتي چارو د سار صلاحیت بیرته ورن کړي نو مدني حرکتونه به پیل کړي. ولسی جرګې تیره چهارشنبه د ولایتي شوراګانو قانون تعدیل کړ چې له مخې له ولایتي چارو څخه د ولایتي شوراګانو د سار صلاحیت واخیستل شو. جزئیات د قسیم سلمال پر راپور کې.
ل ولایتي چارو څخه د ولایتي شوراګانو د څار د صلاحیت راخیستل وروسته د دغه شورا غړو د مدني حرکتونو د پیلولو غوښ کړی دی. دوی وایي چې په دې اړه له حکومتي چارواکو سره تماسونه نیولي، خو په خبرې چې تر اوسه ورته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی تر یک شنبه ورځې حکومت ته وخت ټاکلی چې ولایتي شوراګانو ته د څار صلاحیت بیرته ورکړي، کنه نو په خبرې پراخې مظاهره به وکړي.
راتلون کې فیصله د ولایتي شوراګانو وکیل صاحبانو او رئیسانو دغه ده چې چیرې تر یک شنبه سبا ده موږ دغه کومه مشروع حق چې غواړو حکومت هغه ته لبای کونه وایي، نو موږ به نه همدې دوشنبه په ورځ په ټول ولایت کې مدني حرکتونه شروع کوو او مواصلاتي د لویې لارې ټول به تاړو تر هغه چې حکومت زموږ دغه غږ واوري.
شغل استانکسای وای ولسمشر باید یو تقنینی فرمان پور کول سره د صلاحیت برته ولایتي شوراګانو ته ورکړي. د ولایتي شوراګانو غړو د جمعې پر سم د ولسی جرګې د دې پریکړې په وړاندې په کابل کې و اعتراضیه غونډه بللې و. ولسی جرګې د تیر چهارشنبه پر ورځ د ولایتي شوراګانو قانون تعدیل کړ او پر ولایتي چارو د ولایتي شوراګانو د څار صلاحیت ورڅخه واخیست. د ولسی جرګې د دې پریکړې په اعتراض په شپږو ولایتونو لکه هرات، کندهار، نیمروز، بلخ، سرپل، فاریاب، جوزجان، سمنګان، بدخشان، لوګر، پروان، زابل، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ولایتي شوراګانو دفترونه وتړل سول. خو ولسی جرګه وایي چې د اساسي قانون له مخې پر حکومتي چارو څارنه د ولسی جرګې صلاحیت دی. د دغه جرګې د تقنین د کمیسیون رئیس قاضي نصیر احمد حنفي د شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کړې. له ولایتي شوراګانو څخه د څار د صلاحیت د اخیستلو لامل داسې بیان کړ. شغل حنفي وایي په اساسي قانون کې صلاحیتونه واضح سوي. تیره دوره چې موږ دوی ته نظارت ورکړ او موږ ولیدل چې داسې استفاده وسوي چې زموږ د تمې خلاف وي. په همدې حال کې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلین وایي شداوه چې د حق ولایتي شوراګانو ته بیرته ورکړل سي. د دغې ادارې ویاند تواب غورځنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ فکر کوو چې ډېره برخه وایي که چیرې د ولایتي شوراګانو دپاره د څار یا د نظارت حق په رسمیت پېژندل شوی وای، ولې دا چې د افغانستان د ملت استازو فیصله کړې ده چې له دې وروسته به ولایتي شوراګان د تار حقونه لري، موږ د ملت د استادو فیصلې ته درناوی لرو.
د ملي شورا غړو د مخکنی افغان ولسمشر حامد کرزي په دوره کې په یو ګډ کمیسیون کې د ولایتي شوراګانو د نظارت د حق سلب مسوبه جوړه کړې وه. د حقوقي چارو کارپوهان وایي حکومت باید کوشش وکړي چې دې ستونزې ته یوه معقوله لاره پیدا کړي او پرې نه شي چې ولایتي چارې همدا ډول بې له څارنې مخته ولاړې سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي وایي که حکومت دغه شوراګانو ته د ولایتي چارو د سار صلاحیت بیرته ورنه کړي نو مدني حرکتونه به پیل کړي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوهان بیا د ولسی جرګې هغه پریکړه د اساسي قانون پر اساس بولي چې لمخې له ولایتي شوراګانو څخه د ولایتي چارو د سار صلاحیت اخیستل کیږي. د ازادي رادیو خبریال محمد قسیم سلامل په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو عبدالکبیر رنجبار سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د مختلفو چې آیا د ولسی جرګې دا اقدام قانوني اړخ لري او که څنګه؟
په یو سلو دیرشمې مادې د اساسي قانون کې دغه دندې د مکلفیت د ولایتي شورا بیخي روښانه مشخص شوی چې دوی د قوانینو په رڼا کې انکشافي موخو د تامینولو د دولت کې دوی سهم اخلي او مربوطه مسائلو د ولایت کې دوی ته مشوره ورکوي.
بله، نو بیا د اقدام پر کوم اساس باندې سوې رنجبر صاحب ساس په نظر راي دا ضرورت ورته لیدل کېدای چې باید داسې اقدام وسی د ولسی جرګې لخوا؟ یعنی ضرورت څه و د ولسی جرګې د دا ډول
کې؟ ضرورت دا و چې قانون راغی، دوی باید قانون تصویب کړي وو. دوی خو نو څه کولی چې قانون مخالف دی اساسي قانون تصویب کړي؟ یعنی دغه پریکړه دی ولسی جرګې کاملا قانوني پریکړه و چې د اساسي قانون سره همغږي لري. زه نه وایم چې دا په محتوا کې ښه کار دی یا خراب کار دی، دا بیل موضوع ده، مګر دغه پریکړه د ولسی جرګې کاملا همغږي لري د اساسي قانون د صراحت سره چې په یو سلو نوي درسمې مادې کې راغلی. یعنی هغه یو حکم ده د اساسي قانون، دوی نه شه کولی چې له هغه تېروتنه وکړي او اضافي اختیارات ورکړي ولایتي شورا ته. دا خپله مشورتي هغه ورکول واک ورکول هم خورا لوی مهم کار دی.
بله، یعنی مجموع کې تاسو دغه اقدام د ولسي جرګې د قانون پر اساس باندې بولی؟ بله،
کاملا مطابقت لري. حکم د اساسي قانون رانا او صریح هدف په دې مورد کې
یو ستونزه چې دلته پیدا شوی رنجبر صاحب، چې تقریبا ولسو ولایتونو کې ولایتي شوراګانو خپل دفترونه تړلې دي او دوی وایي چې کچېری دغه تصمیم برته د سره وانه خې سلسله یاور باندې غور ونسي نو دوی به د خپل کارونه وځندي. فکر کوي د دې عواقب به څه پر چارو باندې به د دې تاثیر څه وي؟
نو تا خو دې موږ خپل رابرې د دولت لاستر دې باید کینی نه. دلته بل خصوص ته حقوقي بنسټونه چې په دولت کې دي هغه باید مداخله وکړي، دوی ته توضیحات ورکړي، دوی ته دغه موضوع دا رقم توضیح کړي چې تاسو چې د ولس استازي یاستئ که مخالف د اساسي قانون کوم مطالبات لري، دا خو لا اول خپله فساد دی او خپله جرم دی چې تاسو دې هغه مرتکب کیږي. دوی چې دا دفاتر تړلي دي، دایدې معنا نه لري چې دولت مجبور شي او مخالف د اساسي قانون یو پریکړه وکړي.
له ولایتي شوراګانو څخه د ولایتي چارو د سار صلاحیت د خپل کېدو په اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو عبدالکبیر رنجبر څخه مو واوریدل چې په یو مرکه کې د ازادي رادیو له خبريال سره خبرې کړې وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د هوتخیلو د سیمې په نننۍ مظاهره کې و کسان ټپین شوي دي، خو د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې دوه تنه ام وګړي هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له خپل همکار اجمل تورمن څخه اخلو چې د محل په سټډیو کې را سره دی. مهرباني وکړئ تورمن صاحب.
بله ناجی جان، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره د اسلام د ستر پیغمبر ته د فرانسوي شارلی ابدو مجلې لخوا منسوب کاریکاتور د خبرول لامل نن په کابل خار کې د خپلو پسیمه کې هم یو مظاهره وشوله. د دغه مظاهره لګروسته د امنیتی پولیسو لخوا وایي د زو شو چې د مظاهره کوونکو غسیره او پرول او د پولیس سره په نخته شول. اینی شایدان وایي چې په دغه مظاهره کې دوه تنه وژل شوي کسان دي چې د امنیتی کسان لخوا په مرمۍ او وشتل شوي او د سړک غاړه ته پراته.
مغازم گمرک هستم خانه هم همونجا است. مردم خیلی فامید مظاهره کرده بود، فامید سه تاش همونجا زخمی شد، دو تاش فامید زخمی شد، یکیش دمی سرش خورده بود بیخی از بین رفت همونجا. دیگه از کرا فر میکرد دیگه، یعنی مو سه نفر ما دیدیم که زخمی شد.
یک وقت دیدیم که میمین نفرایی که تدارات کرده بود موتور لنجر پلیس قد سوتا میزدن زدن تو تا که شوش تو کردن، حتی موتور شخصی که اونجا بود شخصی بود تو تا که شوش زدن. ما که دیدیم اینجا فایر شد و دو تا شهیده که ما خودم با ثبوت دستر چشم دیدم که دو تا شهید شده بود و سه تا دیگرش زخمی که در مطرانت برد شپخانه بردن. فقط
لدی مخ کې په کابل، هرات او یوشمیر نور ولایتونو کې هم د فرانسې د شالیب دو مجلیل خو د اسلام ستر پیغمبر ته د سپکاوی پرځت مظاهره شوې چې په سولیز ډول پای ته رسیدلې. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن ریمی وایي چې امنیتی ځواکونه د اعتراض کوونکو په منځ کې د غیر مسول وسلوالو ته متوجه شول او د دغه امنیتی منبع په خبره وسلوال کسانو هڅه کوله چې د لاریون کوونکو له احساساتو ګټه واخلي او د سیمې امنیت خراب بی. البته هغه څه چې د یادونې دی هغه داری چې د دغه سیمې یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د لاریون کوونکو په منځ کې وسلوال کسان لیدل دي.
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. دوستانو تاسو واوریدل چې د کابل د وتخیلو د سیمې په نننۍ مظاهره کې و کسان ټپیان شوي دي او د سیمې یو شمېر خلکو هم ازادي رادیو ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه وګړي هم وژل شوي دي.
خبرین مچلا هوري
د افغان حکومت د اجرایی ریاست لمړی مرستیال وای تر کومه چې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه د مخالفینو ول مالی ملاتړ او تجهیز نه لاس ونخلي دغه هیواد به امن نشي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل تورمن په دې راپور کې.
د افغان حکومت د اجرایی ریاست لمړی مرستیال نامنی په هیواد کې کورنۍ مشکل نه بلکې سیمایزه او نړیواله ستونزه ګڼي. انجینیر محمد خان رحمانی د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان امنیتی ځواکونه له هیواد څخه د دفاع وړتیا لري خو تر کومه چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل هیوادونه دې نتیجې ته ونه رسیږي چې د افغانستان امن د نړۍ امن ده په دغه هیواد کې به د امنیت راوستل ستونزمنه خبره وي. خغلی رحمانی دغه شان ویل چې د افغان دولت په مخالفین د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استخباراتو لخوا تمویل او تجهیز کیږي. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو وی ویل تر کومه چې دغه هیوادونه له خپلو دا شان هڅو او کارونو لاس په سر نشي په افغانستان کې به سوله او امن هم را نشي.
په دې کې مختلف لاسونه دي، مختلف مملکتونه دي، مختلف استخبارات دي، تر څو پورې دا یو د افغانستان د امنیت په رابطه خاصتا منطقوي توافق را نشي دلته د امنیت راوصل مشکله خبره ده. که دی افغانستان دی نظام مخالفین دی زی دخل ممالک و لخوا تجهیز و تربیه و ترینینگ و تسلیه و تمویل نسی دا خلق غیر لسولی بلا لار نلری.
د افغانستان د اجرایی ریاست لومړی مرستیال خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د نامنۍ زیاتېدل د پاکستان سربیره ایران، منځنۍ آسیا او امریکا هم نام نه کولای شي. ښاغلی محمد خان وایي چې د دغه وضعیت نه د وتلو په خاطر ملګري هیوادونه باید له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. د ښاغلي رحماني په وینا په دې وروستیو کې د امن دښمنانو د داعش یا اسلامي دولت د ډلې په ګټه هم تبلیغات پیل کړي دي
او که داعش لا زیږېدلې نه وي په افغانستان کې د یغې موجودیت تبلیغات کیږي. معنا یې دا رسېږي افغانستان په نارامي کې نور هم لیوالتیا او اراده او تصمیم موجود ده.
که څه هم خاغلی رحمانی د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ چې ګوندی دا شان تبلیغات کوي او یا هم د افغان دولت د مخالفینو ملاتړ ته ولاړ دي، خو په تیره کې کارپوهانو په وار وار پاکستان په دی تور تورن کړی دی. افغان کارپوهان د نام نیو د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو په وړاندې د افغان حکومت جدي او عملی اقدام ګڼي.
آزادی رادیو لونه ترو وورځې پونه کې
د افغانستان د ځوانانو ټولنو ائتلاف له حکومت غواړي چې په هیواد کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي او په وړاندې جدي مبارزه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو یو شمېر کارپوهان د خلکو اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د اسلامي دولت ډله نور اهداف لري او افغانستان ته نه دي راغلي. نور جزئیات د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د ځوانانو ټولنو ائتلاف د هیواد په شمیر سیمو کې د اسلامي دولت ډلې د نخو نخانو لیدل د اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې دا ډله له فعالیت مخکې له پښو غورځوي. د دې ائتلاف غړو د شنبې په ورځ له اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې تر شعار لاندې غونډه جوړه کړې وه او د اسلامي دولت جنګیالي افراطي وسلوال وبلل. د دې غونډې یو تنظیمونکي هاشمي پروانی په دې غونډه کې خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
داعش چې په افغانستان کې تازه د موجودیت اعلان کړی او واړی د طالبانو ځای ونیسي، باید د سیاسي قدرتونو لخوا مشخص او د ملي وحدت حکومت یې باید په وړاندې مبارزه جدي کړي او یوازې په دې خبرو چې مونږ یې په وړاندې دریږو او مبارزه کوو خلکو ته فریب ورنه کړي.
د ځوانانو یو پریکړلی کوم صادر کړ او له دیني علماو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تبلیغات ډیر کړي او خلکو ته د هغوی اصلي مخ ورڅرګند کړي. د دې ائتلاف غړي وایي چې د دوی د موندنو له مخې اسلامي دولت ډلې په زابل، هلمند، بدخشان او د هیواد په شمال او یو شمېر نورو سیمو کې فعالیتونه پیل کړي دي، خو افغان امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې تر اوسه فعالیت نه لري او نه په اسانه دلته فعالیت پیلوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي رادیو ته وویل اسلامي دولت په لویو اهدافو پسې ګرځي او په افغانستان کې چې وخت ناوخت یې چیرته بیرغ پورته کیږي د ځینو خلکو د شخصي تمایلاتو له امله وي.
داعش په افغانستان کې د قوت زمینه د ځان د پرانیشو برابره وره. داعش صحه وسیله د جهان د ټولو مسلمانانو یو
د پداس حال کې ده چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم په هیواد کې د اسلامي دولت ډلې د شتون په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو وایي چې د ټولو هغو ډلو په وړاندې به جدي عمل وکړي چې د هیواد امنیت ګواښي. په افغانستان کې د اسلامي دولت د فعالیتونو په اړه نه یوازې دا ځوانان اندېښنه ښیي او په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه کوي، بلکې بهرني او ګاونډي هیوادونه هم ټینګار کوي چې که په سیمه کې د هغې سره مقابله جدي نه وي، کولی شي د افغانستان او پاکستان له لارې دا ډله ټوله سیمه او د منځنۍ آسیا هیوادونه نارامه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين چارواکي هیله لري چې پر لنډ مهاله اور باندې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره خبري نتیجه ورکړي. سالم محمد صالح د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات وړاندې کوي.
اوکرين هیله مند چې نن له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره پر لنډ مهاله اور باندې خبري وکړي. دا په داسل کې ده چې یغیان ویلي کچېری مذاکره ناکام شي اوکرين به په ختیځ کې خپل بریدونو او عملیاتو ته ادامه ورکړي. د خبرو پر نیوی او بیړنی پړاو په مینس کې موافقه سوی وه چې سبب تر سره کیږي، خو دغه خبري ځکه وزنډیدې چې اختلاف موجود وو چې څوک باید د یاغیانو استازي توب وکړي. کیف ویلي تمه لري چې خپل استازي پخوانی ولسمشر لیونید کوچما به نن د خبرو لپاره مینس ته ولیږي څو د هغه نازک اوربند پر تطبیق خبري وکړي چې په مینس کې اوربانی موافقه سوی وه. کرملین پر رسمي ډول دغه خبرو ملاتړ کوي. کوچما د اوکراین انټرفاکس خبری اژانس ته وویل تمه لري چې د مینسک د سپتمبر د 15 مینیټې د موافقو د پرمختیا د غرض د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سولې د پلانونو یو سند لاسلیک شي. د مذاکرو پلانونه د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې وړم ورځ اعلان شول چې د سپتمبر میاشتې د لنډ مهاله اوربند تر ماتېدو وروسته یې د ډیالوګ او خبرو هیلې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو په حواله د اوکراین په نهه میاشتنۍ شخړه کې تر 5000 او 100 زیات کسان وژل شوي دي. بیلتون غشتون کې وسلول تیر اونۍ د سولې له خبرو شاته سول او د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبرې ورکړ چې هدف یې پر جنوب ختیځه صنعتي سیمه د خپل کنټرول پراخول دي. دوی پرون ویل کچېری خبرې ناکامه سي دوی به د اوکراین په ناکرارو سیمو کې له خپلو نورو اقداماتو ډډه ونه کړي. په اوکراین کې ورستی تاوتریخوالی د دغه هیواد نور متحدان هم اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې غواړي را روانه پنځشنبه کیف ته ولاړ سي او د اوکراین ولسمشر او صدر اعظم سره خبرې وکړي. داسې اوازې هم شته چې کیری شي د دې سفر په لړ کې مسکو ته هم ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي جین ساکی وویل داسې کوم پلان نشته چې کیری دې مسکو ته ولاړ سي. خوشی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په جرمنی کې د مونشن نړیوال امنیتی کانفرنس په څنډه کې وګوري.
دوستانو په همدې سره د خبری مجله پای ته رسیږي. کغوړی د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې پته یې ده ازادي رادیو